نه بجې شوې احمد شي برم تاسو ته رډو ته د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه وړاندې په خبرونه کې تاسو د سوریې د جګړې له تازه حاله خبرو خو مخکې تر دې چې نورو مطالبو معرفي ته مخه کړم خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشر روزا اوتن بایووا نن په قطر کې نړیوالې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو پر طبي زده کړو بندیز یو نه جبرانیدونکی عمل دی په دې غونډه کې چې د قطر په پلازمینه کې نن پیل شوه د نړۍ تر سلو ډیرو استازو برخه اخیستې وه او تر ډیره د سوریې او منځني ختیځ پر وضعیت خبرو ته ځانګړې شوې ده په دې غونډه کې د افغان ښځو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر عادل راس او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شرکی کړوخیل هم ګډون کړی دی له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوې ده باختر شانس چې د طالبانو په کنټرول کې دین خبر ورکړ چې پروند تورخم له لارې شپارس کورنۍ د کندهار د سوین بولدک له لارې 28 د نیمروز د وریښمو پله له لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 19 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپل خوشک په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي د طالبانو ستري محکمه خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د ویشزي په ګډون 500 کسانو ته تعزيري سزاګان ورکړل شوې دغه محکمه نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواته تورن وو چې په عام محضر کې لشلو تر نه دي شروع وهل شوی درې تنه په یو نیم کال تنفیذي بند څلورم په یو کال او پنځم په دوه کال تنفیذي بند محکوم شوی دي د طالبانو ستره محکمه وایي د دغه سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو وسلوالو په کورم کې د پاکستان شپږ سرتیري وژلي او وطنه ټپیان کړی دی اسوسییټډ پریس آژانس په سیمه کې د سلیم خان په نوم د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې وسلوالو په بګام کې نن د امنیتي ځواکونو پر وی پوسټې د بریټ پر محل د تلفات اړولې دي تر اوسه چا د دې حمله مسؤلیت نه دی منلې د ویډیوګانو د شریکولو مشهور شرکت ټیک ټاک اعلان وکړ چې د جنوري پر 19مه به د قانون په وړاندې چې لمخ یې شای په امریکا کې دغه شرکت د اپ کارول منشي د مبارزې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ستري محکمې ته مراجعه وکړي وروسته له هغې چې وی فدرال محکمې دغه شرکت د استیناف غوښتنه رد کړه دغه شرکت وویل ستره محکمه د امریکایانو د بیان د ازادۍ د حق په دفاع کې ثابت تاریخ لري او تمه لرو چې دغه محکمه د دې قانون مسلې په مورید کې هم دا کار وکړي پر ټیک ټاک بندیز په د امریکا او چین ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي او ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري پر شلمه د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي د امریکا حکومت ادعا کوي ټیک ټاک چې یو چینایي شرکت ته پکینګ ته زمینه برابروي څو د کارکونکو په باب اطلاعات راټول کړي او د کارکونکو په اړه جاسوسي کوي اساجی رادو په منځني سپه دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د پلازمینه دمشق لمنو ته رسیدلی تازه جزئیات ترکو د طالبانو یو شمېر مخالف سیاستوال سره راغونډ شوي دي یو ائتلاف جوړ کړی دی جنې اعتراض پرې لري خو جنې ورته خوشبیندی
اوس شهر هغه څوک چې د افغانستان د سولې حرکت لاله د افغانستان مسله له یو دوی فریوټه غر سره راټولېږي نو دا به ډیر شي
په کندهار کې کاروندګر له چارواکو غواړي چې دوی د ریحانو محصولاتو ته بازار پیدا کړي
پروش کارو یان من په 300 په 1500 روپیه او شش کارو یان من په 300 دی
په کونړ کې بیا هغه بزګران خوشاله دي چې د نورو شیانو په ځای د غنیو کارته مخه کړي
دي د خوشاله ژوند دي او لري د خوشاله کار دي
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي وای په سوریه کې تر بل هر وخت په منظم ډول د واک سیاسي لښتې دوته بیړنۍ اړتیا شته ګیر پیټرسن نن په دوحه کې نړیوالې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په سوریه کې باید د وینې د بهېدو مخه ونیول شي د جګړو له ډګره تازه خبر دا دی چې اسوسییټډ پریس آژانس خبر ورکړ چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د پلازمینه دمشق لمنو ته رسیدلی دي د حکومت مخالف وسلوالو یو قمندان وویل چې وروسته تر دې چې همدا سیمې په 2013 کال کې یعنی شپږ کاله مخکې د سوریې حکومتي ځواکونو ونیولې، اوس بیا دوی نیولې دي. د دمشق یو اوسیدونکي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د پلازمېنې په لارو کوڅو او واټونو کې پوځیان لیدل کېږي، اکثر دوکانونه بندې او خوراکي مواد په خلاصېدو دي. په دمشق کې حکومت د یاغیانو دا اوازې رد کړې چې ولسمشر بشار الاسد تښتېدلی دی. د سوریې د حکومت اکثر ځواکونه د دغه هیواد له جنوبي سیمو نن ووتل. لبنان ویلی دی چې له سوریې سره خپلې ټولې لارې تړلې دي. اردن هم له سوریې سره د خپلو سرحدونو د بندېدو خبر ورکړ. په دې ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې وویل چې باید اجازه ورنه کړو چې سوریه د ترهګرو یاغیانو لاسونو ته ولویشي. بل لور ته د امریکا د متحد ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې متحد ایالاتونه باید د سوریې په شخړو کې مداخله ونه کړي، ځکه چې دا جګړه د امریکا نه ده. منتخب ولسمشر ټرمپ زیاته کړه که روسیه له سوریې څخه ووزي دا به د دوی په خیر وي، ځکه چې په سوریه کې د روسیې لپاره زیاته ګټه نه وه. د سوریې د حکومت اصلي مخالفه ډله هیئت تحریر شام نن وویل چې دوی به حکومتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د ملګرو ملتونو د دفترونو ساتنه وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع جوړېدل د افغانستان د خلکو او سیاسي شنونکو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. یو شمېر افغانان وایي په هغه کسانو باور نشي کولی چې په دې مجمع کې حضور لري، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې د دې ائتلاف کار به اغېزمن وي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع چې له 2 سیاسي ګوندونو، بنسټونو او د طالبانو ضد سیاسي جریانونو څخه جوړه ده، پرون د خپل موجودیت اعلان وکړ او د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ پر حل ټینګار وکړ. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم د طالبانو حکومت د مخالفینو د نوې ائتلاف د جوړېدو له اعلانه یو ورځ وروسته یو شمېر افغانانو، سیاسي کارپوهانو او د بشري حقونو فعالانو د دغه ائتلاف پر جوړېدو خبرګون ښودلی دی. یو شمېر افغانان وایي هغه څېرې چې په دې مجمع کې حضور لري خلکو ته د باور وړ نه دي. د غور ولایت اوسیدونکي حمیدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی هغه مهال چې په قدرت کې وو، څه په جمهوریت کې څه دغه نه پخوا، دوی یوازې خپلوانو خپل کلی کور ته توجه کړی ده. داسې یو ملي پلان نه درلود چې ټول ته کار وکړي چې نن ورځ د افغانستان خلک او د افغانستان ملت د دوی راتګ او د دوی ائتلافو ته خوشبینه وسی.
صبغت الله هوتک د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
د دغه تیر کوم سیاسي چې و خلک دوی نه هم ښه خاطر نه لري. دا حالات په دې شکل دی چې دلته خلک وګوري دی یو چارک دوړو وسنه لري، نو دا هغه ماغه حالات دی چې یو داسې پریکړه وشي چې هغه کې افغانان متضرر نشي.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې دغه ملي مجمع به په هغه قوي ملاتړ چې لري وشي کولای د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره ومومي. د سیاسي چارو یو شنونکي صفی الله عزیزی ازادي رادیو ته وویل
دا د دوی وسنۍ پیلیا حرکت چې شروع کړی دی ان د سول د لارې څخه غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي. کچیر دا د جنگ او یا د جګړې د لارې وایي نو بیا دغه حرکتو مخالفت وکوي. اوس هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې حرکت لارې د افغانستان مسله حل یو دوی پرې وټه غر سره راټولېږي نو دا پټی شي.
خو د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې غړی فهیم فرواک بیا په دې اړه بیل نظر لري.
یو ټکی ته باید اشاره وکړو چې د خلکو غیر معمولی وضعیت یو لړ عملی اقداماتو ته اړتیا لري او هر هغه بهیر چې د خلکو پروګرامونو بیا کتنه کوي یا یو پروګرام له سره پیلوي باید یو لړ عملی پلانونه ولري. موږ یوازې د نوم په بدلولو سره پایلن نشو ترلاسه کولای.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې 2 جهادي ګوندونه او سیاسي بهیرونو له افغانستانه بهر د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم خپل موجودیت اعلان کړی دی. غړي وایي د دې مجمع د جوړولو موخه د خبرو اترو له لارې روان وضعیت څخه د افغانستان ژغورل دي. په خوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف د جمعې په ورځ د دې مجمع د اعلان په آنلاین مجلس کې په خپلې وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د دغې مجمع د اعلامیې له مخې په دې مجمع کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پخواني چارواکي صلاح الدین رباني، محمد کریم خلیلي، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په داسې حال کې جوړه شوې چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو غوښتونکي دي، خو وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې اغېزمن اقدام وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس آی ډی وویل چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې مشر جویل سانډفورد په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو ویلي چې دې چارې د ماشومانو په ژر زیږون اغېز کړی او 45% زیاتوالی پکې راغلی دی. یو شمېر افغان مېرمنې چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله په کم عمر ودونو ته اړستل شوي دي وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
با مای دوم عاملدار شدم، سر دې کدن نمی فهمیدم.
دا په پروان ولایت کې د هغه مېرمنې غږ دی چې وایي د زده کړو هیله لرله خو واده ته اړ وستل شوه. هغه چې نه غواړي نومې په راپور کې اچي وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
با مای دوم عاملدار شدم،
د واده مې دوه میاشتې شوې وې چې امیدوار شوم. کارونو ته یوازې وم ځکه یو زوی درلود او زه وم نور څوک د کار لپاره نه و. د غواګانو پالنه، پخلی، ډوډۍ پخول، د میلمنو لپاره تیاری او د اولادونو پالنه، دا هر څه مې کول او زما په غاړه و.
په ورته وخت کې یو بله 14 کلن افغان میرمن چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې اچي وایي د زده کړو له محرومېدو 2 کاله وروسته د اقتصادي ستونزو له کبله واده ته مجبوره شوه.
دخترک دارم، 4 معامله دار هستم، توان ندارم.
یوه لور لرم، 4 میاشتې کېږي چې امیندواره یم. وینه مې میکروبي سوې، باید ستنې ولګوم چې د اخیستلو توان نه لرم. باید پیچکاري وکړم چې د اخیستو توان نه لرم. طالبان راغلل او موږ یې له زده کړو منع کړو.
د دغه 14 کلنې میرمنې مور د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د ښوونځي له تړلو وروسته خپل لور چې هغه مهال 12 کلنه وه واده کړه.
څه باندې 2 کاله وړاندې مې 12 کلنه لور واده کړه. د مجبوریت له کبله مې دا کار وکړ. اوس یې وینه میکروبي سوې او امیندواره هم ده. ډېرې ستونزې لري. زما راغی هوا سړه ده خو دوی آن بخارۍ نه لري. میړه یې د سرک پر سر کار کوي.
که څه هم طالبان ادعا کوي چې تیرو 3 کالو کې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې ده، خو د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای آی ډی وایي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې مشر په ویډیویي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو ویلي چې د چارې د ماشومانو په ژر زیږون اخیز کړی او 45% زیاتوالی پکې راغلی دی. هغه همداراز ویلي چې 28.5% افغان نجونې چې عمرونه یې له 20 تر 24 کالو دي له 13 کلنۍ وړاندې او 9.6% یې له 15 کلنۍ وړاندې واده شوي دي. د یو ایس آی ډی مشر یاد شمیرې د اندېښنې وړ بللي او په کم عمر کې د ودونو د لاملونو پر له منځه وړلو ټینګار کړی دی. له دې وړاندې د ډبلیو ایچ او سازمان د افغانستان برخې ویلي و چې هر ورځ 40 میندې او 178 نوي زیږیدلي ماشومان مري. که څه هم دغه سازمان ویلي و چې د ځینو تدابیرو په پام کې نیولو سره د میندو او ماشومانو مړینه د مخنیوي وړ ده. د طالبانو حکومت سره له دې چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو له 3 کلونو ډیر شو چې د 6 ټولګي څخه پورته زده کړې بندې کړي او د 5 دروازې د محصلینو پر مخ تړلې دي. د طالبانو حکومت په تازه اقدام کې روغتیایي مرکزونه د نجونو پر مخ وتړل چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کونړ چپیدری ولسوالی کې د وی کورنۍ ترمنځ دیرش کلن دښمنی پای ته ورسیده. په یاد دښمنی کې یو تن وژل شوی او چا چې قتل کړی و هغه د کورنۍ د مشانو د پریکړې له مخې له خپل کورنۍ سره له افغانستان ایستل شوی و او په هیڅ ډول غمشادي کې له وطن ایستل شوی و او په هیڅ ډول غمشادي کې ګډون نشوي کولی. تیر ورځ د قومي مشانو، دیني عالمانو او ځایي چارواکو په منځګړیتوب دغه دښمني ختمه شوه او دواړه غاړې یو بل ته ورغاړې وتی. تفصیل په دې راپور کې.
حاجی امیر محمد صاحبی چې د دواړو دښمن وړخونو تر کېږي ازادي راډیو ته وویل، دیرش کال وړاندې د یو راره خپل تر سره په کورنۍ خبرو شخړه وکړه او هغه یې وواژه. په خبرې د دوی کورنۍ او قومي جرګې قاتل له کور، کلي او وطن وویستلو او دغه خفګانې کورنۍ د سختو ستونزو سره مخ کړې وه. هغه وایي دوی هم د روغې جوړې او بیرته د کورنۍ د یووالي هڅې کولې او نورو خیر غوښتونکو منځګړو هم دا کوښښ کولو چې دغه دښمنۍ ته د پای ټکی کېږدي. حاجی امیر محمد خان وړاندې وویل،
کله چې دا مشکل پیدا شو نو زموږ کورنۍ پیسہ دا وکړه چې دغه شاله چې مشکل پیدا شو دا باید وجلا وطن شي. هغه دا ټول اصول د کورنۍ مراعت کړ، دیش کړه د جلا وطن وکړه، خو باوجود دوستان او همکاران د دې نن آرام نه سن کوشش دا کوچ دا مشکل حل شي. اخر دا دواړه جانبین قانع شو چې د مخالفتونو نه د پاسلون هیڅ نه جوړیږي، باید موږ خپل پای ټکی د مخالفت ته ورکو. د الله په فضل او د دوستانو په همکاري باندې تقریبا هغه مشکل حل شو.
هغه وویل د یاد روغې جوړې غونډې ته د کونړ، ننګرهار، کابل، لغمان او نورستان څخه لزرو زیات قومي مشران، دینی عالمان، خواخوږي او ځایي چارواکي ورغلي وو.
د کابل نه، د لغمان نه، د ننګرهار نه، د کونړ نه، د نورستان نه تقریبا شمیر د جرګې 1200 کسان ته رسیده.
حاجی نصر الله خان سپیرا ته وویل، ورور خپل تر وژلی وو چې د دې کار لامل یې ټوله کورنۍ او دوستان پریشانه وو او هر یو هڅه کوله چې د دوی په منځ کې را پیدا شوې دښمنی او کینه نور دوام ونه کړي.
مشر تر ما مشر ور دلاسه لګېدل چې موضوع نه وم دسې لفظي بس مباحثه او دېرش کاله مخکې بس زموږ تره وپاچې به څه دا اوسې امارت اسلامي راغلی زموږ ترونه او زموږ د قومي مشرانو علما کرامو او خپلوانو دوستانو ډېرې هڅې وکړې چې اخر نتیجه دا شوه چې خیر سره دا جوړه وشوه. منطقې دپاره د خیر جاریه د خلکو دپاره زموږ د ټولې کورنۍ فامیل دپاره ډېر خوښ یم د خپلو مشرانو علما کرامو چې د امارت اسلامي مشرانو زه پکې ډېرې هڅې وکړې.
د سیمه اوسیدونکو هم خوختي چې یاد دښمنی ختمه شو او ټول بیرته په یو ټغر سره راټول شول. دوی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او وسنیو چارواکو غواړي چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې چې کومي کورنۍ، کلیوالي او قومي شخړې او دښمنۍ دي باید هغه هم حل او فصل کړي څو خلک په آرام ژوند وکړي. ډاکټر فیض الرحمن
په دې کې دا خیر د چلوي خټول خلک په سوله کې جون وکړي او آزاد جون وکړي او ماشومان په مکتبونو کې درسونه وای او لویان خپل تجارتونه وکړي او په منطقه کې د بدمنۍ لمن ټوله شي. د افغانستان اسلامي امارت د قبایلو قومونو چارو ریاست او وزارت څخه مخله او ارزو ده چې په وطن کې ټول شخړې او دښمنګان ته د پای ټکی کیږي. هیڅ چاته د اجازه ورنکې چې د غزه وړې وړې ستونزې غټې شي.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ کې د دوه تر زامنو ترمنځ دیرش کلن دښمنۍ په داسې حال کې پای ته رسیږي چې لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځمکې، اوبو، ځنګلونو، څړځایونو او د نورو غټو او وړو خبرو پر سر بې شمېره دښمنۍ شتون لري چې له امله یې دښمنې خواوې او ولسونه ځورېږي او هر کال پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د ترکیې په سپارتا ښار کې د دیار بکر په نوم کلی چې د غرق شوي کلی په نوم مشهور و لس کاله وروسته له اوبو سر راپورته کړ. دا کلی د قاسم لر د بند اوبو لاندې کړی و او په 2012 کال کې چې کله دا بند جوړېده حکومت د دې کلی استوګن په نوي ځای کې ځای پر ځای کړل. د قاسم لر د بند د رغونې چارې په 2016 کې بشپړې شوې. د دې بند د اوبو د کچې له ټیټېدو سره او د بارانونو له کمېدو سره دې کلی له اوبو سر را بهر کړی. اوس د دې کلی یو شمېر هغه کورونه چې له ډبرو جوړ شوي دي ښکاري. د کلي جومات، د برېښنا ستنې او ځینې کوڅې تر سترګو کېږي. خلک حل تورزی عکسونه اخلي فلمونه اخلي او حتی له نور وسیم خلک د دې کلی لیدو تورزی. دا لومړی ځل نه دی چې یو کلی له غرقېدو او یو زمان وروسته بیا ښکاري. په 1922 کال کې د اسپانیا په ګالیسیا سیمه کې د اسریدو په نوم یو کلی چې یو کال تر اوبو لاندې و راښکاره شو. د لسیزو له تېرېدو سره چې هلته سیلونه بهېدلي لا هم د دې اسپانیایي کلي ځینې کورونه او دیوالونه معلومیږي. آن یو شمېر تر اوبو لاندې شوي موټر هم هلته شته چې اوس دا کلی د اقلیم د بدلون په یوه سمبول بدل شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې کروندګر د ریحانو د بیو د ټیټوالي شکایت لري. د کروندګرو په خبره د نورو کلونو په پرتله د ریحانو قیمتونه نیم په نیم کم شوي دي چې د دوی کړي مصرف نه پوره کوي د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې پر زر هکتار ځمکه ریحان کرل شوي چې 1000 ټنه حاصل به وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
سرکار خدای دې ریحان خو بېخي ډېر کره شوي دي. باید بېخي ټیټې په نیمه ای لاندې دي. موږ خپله روزانه لاندې فکر راوړو.
ګل احمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل شپږ جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کړي. ګل احمد وایي حاصل یې ښه دی خو بیې ډېرې ټیټې دي. دی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي څو لږ تر لږه د کروندګرو لګښتونه پوره سي.
ریحان یې سم دي په بوټو پرسا باد چې خدا دې چې هلته یې بایې ډېرې کمزورې دي. موږ مصرفونه لا سم نه راجوړي. هغه موږ چمبرونه ورکړي دي، کمې اوبه چې مو ورکړي دي، خواري چې مو کښلې ده، خو جانې چې مو کړي دي، هغه لا نه جوړوي. اوس خو بېخي په درې نیم سوه په درې سوه جش په داره کن. موږ دا غواړو چې 1500 پوخ ریټ ورته کښېږدي، بیا به نو موږ تم یې شی لاسته راسي بر به نو دغه د زمیندارانو هم زړه ورته ښه کړي چې نور هم وکړي، هر شي ته زړه ښه کوي چې څه داسې شی پر مخ ولاړ شي، بر به نو هر شی ډېر کړي. نو دا اوس بېخي زموږ روزانه ده نه راجوړي. نو بر موږ زړه ځینې مات چې دونه ځای بیا موږ نه کړو، بیا نو بر روزانو ته مخه کوو.
کروندګر او سوداګر وایي په کندهار کې د ریحانو کښت زیات شوی خو به یې 50% راټیټ شوي او پلورنه کیږي. د دوی په وینا د ریحانو د بیو د ټیټوالي لامل بهر ته د صادراتو کمښت دی. دوی زیاتوي چې اکثره کروندګرو ته هغه لګښتونه هم نه پوره کیږي چې د ریحانو په کرنه یې کړي دي.
پروش کارو یې انمن په 300 په 1500 روپۍ او شش کارو یې انمن په 300 دي.
خان محمد بوی خدیر چټ دی ریحان خصوص کال ډیر کرستی دی او بوی چټ دی مثلا د زمینداران ډیر نه خوابه دي دي سیه بوی چټ دی شنه دي جوړیږي لار پر بوی دي دی بس زیت ورچ سم سیه بوی سم سیه او بغټ دي نه خپل سیه دا کښولې پر مخ لا سیه وبکرل سیه پروس کال په شوارسا و سر کال په درینم سوچ نو سر کال چندانه ګټنه کوي یا بس ګرته کوي یا سر خیل ته کوي ګرد سردار په درجه.
په کندهار کې د طالبانو د کرین ریاست مسولین وایي سشکال په دغه ولایت کې پر زر هکتار ځمکه د ریحانو کښتونه سوي چې شاوخوا 1000 ټنه حاصل به وکړي. د یاد ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حاکمی وایي دوی هڅه کوي چې ریحانو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او دا خو رښتیا خبره ده چې د بازار میندونو په حساب یو څه ستونزې شته خو لوړ مقامات کوشش کوي چې دغه ستونزې به حل سي. او د ریحانو د کښت په برابر تقریبا د کندهار په ولایت کې د 0 هکتار په شاوخوا ځمکه باندې ریحان کرل شوی دی چې کلنی حاصل یې 1000 ټنو ته رسیږي.
ریحان بوټی په کال کې یو ځل کرل کیږي، شبوی لري او ګل کوي. له دې ګل څخه تر لاسه شوي ریحان په طبي درملو کې کارول کیږي. په کندهار کې د طبي بوټو یو پلورونکی نجیب وایي ریحان د بیلابیلو ناروغیو درمل دی.
ریحان د زړه د زور لپاره ډیر کار کوي او زیاتره ډیر استفاده چې ده هغه د پنکیانې کارو څخه اخیستل کیږي. او بل ریحان چې دی ریحان د ملا د کپو نسخه کې کاریږي، ملا چنګېدو لپاره هم کار کوي.
افغانستان د خپلو ډیری محصولاتو لپاره پر بهرنیو بازارونو په ځانګړې توګه پر پاکستان او هند تکیه کوي خو سږ کال د پاکستان لخوا د سوداګریزو ترانزیټي خنډونو سرحدی او ګمرکی ستونزو له کبله بهرنوی بازارونو ته د لاسرسي محدودیتونه زیات شوي دي. د نړیوالو بندیزونو له امله د بانکي اسانتیاو نشتوالی چې د پیسو لیږد او معاملې ستونزمنې کړي دي د صادراتو په برخه کې یو بل خنډ بلل کیږي. دغه راز د صادراتو لپاره د معیاري پروسیس او بسته‌بندۍ نشتوالی یو بل لوی ستونزه ده چې ډیری افغان کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د تقاضا او معیارونو سره سم پروسیس او بسته‌بندۍ نه کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې کروندګر د ریحانو د بیو له ټیټوالي شکایت کوي او له چارواکو غواړي چې د دوی حاصلاتو ته بازار پیدا کړي. بل ورته په کونړ ولایت کې له ګنیو څخه د غوړې جوړولو یو شمېر ګاڼې فعال شوي او په کې ګڼو کسانو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. خلک وایي په خوا به مزدوري او غوړې پسې د پښتونخوا ایالت بیلابیلو سیمو ته تلل او په ډېرو ستونزو به مزدوري پیدا کولی او له هغه ځایه به د غوړې په انتقال کې هم بلا کړاوونه ګالل. تفصیل په دې راپور کې
دا د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې اوسیدونکي 30 کلن نوید دی چې د همدې ولسوالۍ اړوند د کوچانو بیله کې د غنیو پر ریبلو او پاکولو بوخت دی. نوید ازادي راډیو ته وویل پخوا به مزدوري پسې پاکستان ته تلل او د مسافرۍ سختې شپې ورځې به تیرولې، خو اوس په خپل وطن کې کار کوي. د غنو ریبلو او ترې ګوړه جوړول د ژمي له پیل څخه شروع کیږي. په دغه موسم کې څوک د نوید په څیر په پټو کې غني ریبي، ترې پاڼې لري کوي، څوک ریبل شوي غني تر غاڼې رسوي او څوک په ډیزلي برېښنا چلیدونکي غاڼې ته غني ورکوي او ترې شربت باسي، او څوک هم ساتونه ساتونه همدې شربت پسې اور بلوي چې دغه شربت پوخ او ترې ګوړه جوړه شي. کله وی خو بیروزګار کسان په دې وختي چې ورته کار پیدا شوه، له وګدو سفرونو او مسافرې خلاص شوي، نو لبل پلو بزګران هم د غنیو لکخت او ترې پتر لاسه کیدونکې ګټي خوشاله دي. جان محمد د کوچانو بیلی اوسیدونکې بزګر دی چې اوسې په پټو کې غنی کرلی. هغه ازادي راډیو ته وویل په خوای پزمکه غنم، جوار او نور کښتونه کرل. په ویناي تکلیف ډیر او ګټه کم وه، خو له کومې ورځې چې د غنو کر پیل کړي ورسره ژوند ښه شوی دی.
دا دومره پخ په دې کې راغلی دی چې د اندازې نه سیوه. ډېر د خوشحالۍ ژوند دی او ډېر د خوشحالۍ کار دی، ځکه چې زمونږ خلک به د دې جنت له پاکستان کې به مزدوري کوله او د پاکستان نه به ګوړه رفشا کړې وه. اوس الحمدلله په دې خپل وطن افغانستان کې په هر ځای کې ربی العالمین چې کوم دی دا کار شروع کړی دی. ښه زمیندار دیقان هم د دې کار نه خوشحاله دی. خپل کور کې ربی العالمین چې کوم دی اولادان نعمت ورکړی دی.
محمد سلیمان هم په خپل ځمکه کې غنی کرلی دی، وای ټول عمر د داسې کښتونو په کار او پالنه تیر کړ چې حاصلات کم وو، خو د غنی او کار او ترې ګوړي جوړولو کاري اقتصادي ستونزې کمې کړې دي.
دې پټو باندې جوار وربشې شولې غنم کرل، خو د هغې پیداوار نسبت د دې پورې کم وو. اوس په دې کې الحمدلله د ډېرو غریبانو کار کېږي چې دا غني چې کله ول کېږي یو غریب ځان سره ونیسه په مزرۍ باندې د هغې کار هم کېږي، دلته د غاڼې تېراوړو. بل دا زمونږ د دې د کوچانو د بیلې دا زراعتي ځمکه ده، د دې پیداوار ټول کونړ نه چې ټول افغانستان ته رسېږي. یو ډېره خوږه ګوړه لري، یو ډېر پیداوار لري مثبت
که څه هم چې په ننګرهار، کونړ، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د غنو کرکیله او ترې د غوړې جوړولو کار زیات شوی، خو د پریمانه اوبو او ځمکې په شتون کې لا هم د افغانستان د اړتیا وړ زیاته غوړه له پاکستان راوړل کیږي.
په راپور کې مو وویل چې په کنړ ولایت کې لګنیو څخه د غوړې د جوړولو یو شمېر ګاڼۍ فعالې دي چې یو شمېر خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې یو شمېر ویډیویي راپورونه هم کتلی اورېدلی شئ. 9:30 شوې لنډ خبرونه. د سوریې د حکومت مخالف وسلوال وایي چې د پلازمینې دمشق لمنو ته نږدې شوي دي. په ورته وخت کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په سوریه کې تر بل هر وخت په منظم ډول د واک سیاسي انتقال ته بیړنۍ اړتیا شته. ګیر پیټرسن نن د قطر په پلازمینه دوحه کې نړیوالې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په سوریه کې باید د وینې د بهېدو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مشر روزا اوتنبایووا نن په قطر کې د همدې نړیوالې غونډې ته چې د سوریې په باره کې هلته خبرې کېدې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو پر طبي زده کړو بندیز یو نه جبرانېدونکی عمل دی. په دې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو تر سلو ډیرو استازو برخه اخیستې ده. د ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شو دی. باختر اژانس چې د طالبانو په واک کې دی نن خبر ورکړ چې پروند د تورخم له لارې 14 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 28، د نیمروز د بریښمو پله له لارې 19 او د هرات اسلام کلا له لارې 9 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوي دي. د طالبانو ستري محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د ویشیز په ګډون 500 کسانو ته تعزیری سزاګانې ورکړل شوې دي. دغه محکمې نن په ویل اعلامیه کې وویل چې دغه کسان په زنا او لواطت تورن وو چې په عام محضر کې له 10 تر 19 تورو وهل شوي دي. درې تنه یې په یو نیم کال تنفیزي بند، څلورم په یو کال او پنځم په دوه کاله تنفیزي بند محکوم شوي دي. د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو. وسلوالو په کورمه کې د پاکستان شپږ سرتیري وژلي او اوه تنه ټپیان کړي دي. اسوسییټډ پریس اژانس په سیمه کې د سلیم خان په نوم د بې چارواکي په وینا خبر ورکړ چې وسلوالو په بګام کې نن د امنیتي ځواکونو پر وی پوسټې د برید پر مهال د تلفات اړولې دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمېر نارینهو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت از عمل هغه کس ته مطلب د چوي وای دی تورو زخم جوړیږي خو لید سبي زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمېر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي، خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه د دې په کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دا نارینه د سدا یوازې د خلکو لپاره تمثيل غوندې کوي، یعنی دا خلک د سې ښه خلک نه دي. طبعا دا سدا د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړی. په قدرمن اوریدونکو، تجربو ثابته کړې چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي، بدې پایلې یې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د کورنۍ نارینه یې په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره پقهر کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې، ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکی فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي، تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه و روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوې.
اصلي د دې وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل د موږ په پښتنو کې وایي، ناوی دې کاله شوده، یعنی د کور شوده، نه د میلمانه. یعنی میلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک ښه یوه دوه ورځې خو هر څوک ښه، نو کاله کې دایم لپاره دی باید ښه واوسي. دا نارینه داسې په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي، نو دغه نارینه داسې دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي. یعنی دغه خلک داسې ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې ښه واوسي. دوی طبعا داسې د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو د بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي. د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي و نه واوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، کورنۍ باید کور کې ښه واوسي، ځکه چې بیرون هر څوک ښه واوسي. یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک ښه وي، نو ښه ده داسې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي، ځکه چې هلته ماشومان، میرمن، هغه هر څوک چې له ده سره ځوان کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سي. یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کېږي سي.
د کابل اوسیدونکي لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تېره بیا د یو شمېر نارینه وو پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډېر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه وي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پیژندل ډېر سخت دی، انسان وایي دا مخه لري لکه سکه داسې ده چې یو مخ یو ډول ده بل مخ بل ډول ده. په رښتیا هم دغسې ده. په عموم کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینهو پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکله دي. اکثریت نارینه چې دي په کور کې، دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونې کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي. هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورني ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې، نو وایي چې شکایت بیرون اوسي له کور نه دباندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو دباندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تاریخ کویا. ولې په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی تورتو وایي، بیخي هغو کسانو ته د نه منلو واړي خبره. دلته دا ده چې ځینې له دې نه هم شناسایي کولی سو. اکثریت نجونې چې نامزد کېږي، مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي، هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کور ته وکړي، له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نامزدۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی وادونه کړي دي، نو هلکانو کومه خونه خپل دوی ته کولې دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته ویسم د مونږ یوه همکار یوه، هغه چې کله نامساتي ده زموږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شلول، داسې کله نامسات سوله ولې وروسته دوی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوي وو. هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دوی به هر وخت ویلې چې لېمې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغسې نه ده، دغه دغه منفي نقاط ستا په کې، ولې ده ماته نه وویلې. خو کله چې واده وکړه چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم یې، نو بیا وایي چې هغه د نامزدۍ دورې باندې هم سړی شکر واسي، ولې اوس له هغه نه هم بهتره رویې سره زه مخ یم، که هغه د ده ده، که د ده د کورنۍ ده، یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې کور کې یوه څیره لري او بیرون بله څیره؟
بالکل دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی
څو ډول څیرې ځان ته اختیارولی سي، خو ولې ډېر کله دوی دغه خپل اصلي څیره په بیرون کې هم نسي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپل څیره وسي ساتلی، هغه کس سره چې آشنایي سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایریږي. که چېرې دی نه غواړي هم، خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهریږي هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته، خو دوی به اصلا نه ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهره سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه یې بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان ترې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه خپله دا یو منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقدې کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې اوقدې سوي دي ورسره. سمه ده چې په اوسني وخت کې ویل د سره سور نه رسیږي که هغه له هر اړخ نه یې که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یې، نو د وخت په تېرېدو سره چې کله هم دوی د سړبودې مرحلې ته رسیږي، نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د اقدمان کس په زړه کې یې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي له همدې وجنه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول دغسې رویه دې راسره کړې ده، ولې اوس څنګه دي دې تمه لري چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم؟
یعنی بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي.
بالکل.
دغسې یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخوالی یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې، تاوتریخوالی لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کوې. لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي د ښځې په روح روان باندې، د ماشوم په روح روان باندې، د خور په روح روان باندې، خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خشونت کېږي.
شخصاً له خپل نظره وایم له فزیکي شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډېر سخت ده. زغمل هغه کس ته متل ده چې وایي وایي د تورو زخم جوړېږي خو ولې د سبې زخم نه جوړېږي، او دا په واقعیت هم ده. کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه وویني هغه زر هیرولی سي، اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم دی یو چا نه هیریږي، هغه کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کیږي چې په یو وخت کې فلان کس دغه خبره راته کړې وه. هغه که چیرې وګورو هغه کوچني ماشومان چې ډېر واړه دي کوي له ځان ووایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې چې موږ ته کسانو کړې دي یا یې په خبرو باندې ځورول وي د ماشومتوب له وخت نه، هغه خبرې تر اوسه پورې هغه منفي دي موږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کومو الفاظو باندې موږ ځورولي یو، خو ولې موږ وځورولو؟ اوس هغه وخت صحیح ده چې موږ ناپوه او نه پوهېدو، ولې اوس څه غرسوي په هغه څه باندې چې پوهېږي، یعنې په مرور د زمان سره موږ یم اوس نه کوو. نو دغسې که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي، خو ولې فزیکي برخورد چې څومره څوک درسره وکړي هغه هېرېږي.
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي. نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدلو ځای لټوي.
بیرون ته خوش خوشحاله او دننه چې سي بیا نو تندی تروش غل مغال پټکي دا وضعیت ده.
بله، دا څومره منفي اثر لري په ماشومان او په میرمنې؟
دا خو طبیعي ده چې منفي اثرات زخته زیات دي. کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډیر تاثیر کوي، د پلار او اولاد په روابط باندې ډیر تاثیر کوي. معمولا ماشومان له خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي، لکه ما خام چې سي وای ها اینده سمه پلار راځي جای باید پیدا کړي چې پټ سي پکې، د پلار په مخ باید ونه لګیږي، که د پلار په مخ ولګېدل بس خبره خرابه ده. نو دا طبیعي ده، روابطو باندې زخته زیات بد تاثیر کوي، کورنۍ روابط ډېر خرابوي. دا جګړه غالمغال په کور کې زخته زیات کېږي، نارامي په کور کې زخته زیاته کېږي. دا د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغېزې ډېری په ماشومانو دي چې ډېر د تاثیر لاندې راځي، له کورنۍ نه لرې کېږي، د مور پلار لرې کېږي. کله چې ځوانان سي بیا هغه خوې کوم حالات یا کومه سختی چې دی په ماشومتوب کې لیدل ده هاي نه مغه شی به تخدي خپل ماشومان سره کوي کله پلار مینې کوم لیدلې وي خپل ماشومان سره کوم مینا کوي او کله پلار مینا او توجه ډیره لیدلې وي نو خپل ماشومان سره لکه د خپل پلار غوندي نو سم دغه موضوع کې تر ټولو چې هغه ځمن کېږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابېږي موږ کو نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړول ته به باور کیږي
bale که د سیرتو اې چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د سکه یې چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوی لري کور ته راسی بیا بل ډول کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګ ورته وایو دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي دا د هغه د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بدلار ده چې ډیری نارینه په افغانستان کې د لار خپلوي اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده که په کور کې غلمغالونه کوي وایي نور نارینه هغه شخص وایي ته داران یې خپل کور یا مور یا مېرمن نه دی داريږي په خصوص له مېرمنو چې دا لکه پیغوري نارینه وته چې یو نارینه ښه چلند خپل مېرمن یا مور سره ولري و یا هغه زندوسته ده مثلا د سپک خبرې استعمالوي نارینه خپل منځو کې په همکاري خپل مېرمن سره کوي دا بی ځای فرهنګونه بی ځای فکرونه دي چې زمونږ نارینه لري او د دې لپاره چې د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي دوی د غلار خپل کړی د سیاست یا د فرهنګ را خپل کړی ده او راسپرز وده ورکوي د فرهنګ ته
دا موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکارا شي او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې د خور په مقابل کې د مور په مقابل کې د بچې په مقابل کې
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکارا کې یا هم قوي ښکارا کې دا لاره خپلوي د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي د خلکو منفي خبره وانوري وایي زه خیر کور څه رقم او تیریږي شپه د تیریږي سبا یې هیریږي دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې دا وهي خور وهي حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهي دا ډول نارینه یواز دا خشونت نه ده لفظی خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته غیر سره چلند کوي ته هغه د خلکو په مخ کې رټي ته په غیر باندې د تاسو خبره یو ډول بې ځایه سیاست کړي دغه لفظی تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي
روابط سری یو رقم مونږ مشران یا د مونږ مور یعنی وای کله فشار پر راسي دغه تر شکیږي کله لفظی وي او کله لاس تاوتریخوالی تاوتریخوالی ولای هغه ده مثلا څنګه چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېری استعمال کوي په کور کې په روابطو کې په کورنۍ روابطو کې بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي او ورځ پر ورځ نور هم ډېریږي دغه مشکلات د افغانستان کې د بیلابیلو ستونزو له امله دغه احترام چې ده د دوه نفرو ترمنځ که مور وي که خاوند وي که هغه پلار وي دا څوک کورنۍ غړي دغه احترام د دوه نفر ترمنځ کورنۍ ترمنځ د لمنځه وړي هغه صداقتونه لمنځه وړي د ځوان هغه خي برخې تر اغیزمنې کوي
دغه طبيعي مېرمن څومره په خپل کور کې احساس دي کوي چې یعنی د خوشاله ژوند نه لري لدی نه چې وایي چې د نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې د نن په کور کې مرسته وسره کوي په دې باندې خوشاله ځ د نارینه هیڅ کور ته رانه سي ځکه دا چې کور ته راسي په جنګ او جنجالي دغه ته څومره بیا روابط خرابي
دوه نفر ترمنځ احترام سکل لمنځه اغه بیا دې تنه ګوري چې میړو خزه دي که مور او زوی دي کله چې احترام لمنځله لاغه لمنځزي
کورنۍ ته به تاسو ویلو لري مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي په زینو کورنۍ کې لیدل شي چې ماشوم توپ نه دي زینو کورنۍ له خوا هم دوی ته د ذهنیت ورکول کیږي چې ته نارینه یې نو ته اول کسې دې ته خبر به منل کیږي که ته سم وي که ته غلط وي که هر څه وي دغه ته به کورنۍ ته چې دوی هم د اوس کوچني هلکان روزي او په همدغه روحیه روزی تاسو ویل ولرې
د یوې میرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم، نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري، دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا چې دا هلک ده ته نجلۍ یې ته په کور سه یا هغه بیرون ځي یا هغه تا باندې کوار مو کې ته غږ مه بس داس نه، باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي. خپل ماشومانو ته باید یو بل احترام وساتي، که هغه لفظي وي، که هغه اجتماعي وي، که هغه کورنۍ وي، باید دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي. دا نه چې سلام ورکړه ستړي مسي وکړه نور د احترام پاچا یې، نه، باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته وروښودل سي چې باید ماشومان احترام کول زده کړي، که هغه د خور پر وړاندې، که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله، دغه سه نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري، په کور کې بیا ډیر هغه د دوی هغه چلند تریخ سی او اته تر میرمنو تر وهلو پورې کلنه کوي رسیږي، دغه بیرون چې له چا سره کینی خپل ملګرو سره دوی څومره کولای سي چې د دوی دغه منفي ټکی ورته را برسېره کی؟ مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري، کورنۍ تګ راتګ هم لري، همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې سره رقم ده، دغه نفر په خپل کور کې سره رقم ده، بیرون دوستانو ملګرو سره سره رقم چلند کوي، دوی څومره مرسته کوي چې ورته دغه کار دي تاسو غلط دی.
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي، دا ډېره بده پلګېږي، بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي. خو د دې ټولو موږ کولای سو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی کنه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ، یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی کې رسنیو له لارې وي، که مولا یا مکتب نه، له هر لحاظ سي وسو کولای دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډېر سي دغه ستونزې به لا راټیټې سي او کچه به یې کمه سي.
بله، دغه نارینه و ته د نورو کورنیو عملي مثالونه مخکې کېښودل، ورته ویل چې مثلا فلاني په کور کې له ښځې سره، خور سره، مور سره ډېر بد وضعیت کوه، بد چلند یې کوه، منتها بیرون تر دننه بیا نو ښه سړی نه و. عملی مثالونه که دو نارینه و ته وویل سي ورته، دا به څومره مؤثر تمام سي؟
طبیعي ده چې ډېر تاثیر کوي. نارینه چې په کور کې بد گزارانه ده، داسې یو مثلا که چا کره لاړ سي او د هغه چلند ویني، دا طبیعي ده په یوه ورځ کښې شاید په لسو ورځو کې ده باندې مثبت تاثیر وکوي چې کیدای سي که دغه بدلون زم په ځان کې راولم، دا د ما د کورنۍ یا د ما د نیکبختۍ لامل کېږي.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسي.
کور ودان، خوشاله اوسې، سلامت.
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي، له خپل ګډ ژوند څخه ډیر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
خو خا زما انډیوالي، زما ملګریتوب، زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې، خو کله چې زما مخکې دې نه چې زه واده وکړم، زه چې کله مجرد وم، زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارینو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله، جمهوریت وخت درته یادوم، نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره، شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رسېدم، ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه ځمه، درې نیمې بجې چې رخصت شم، یو ساعت زما لاره کوره پورې نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم، بس زه کور کې یم، زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی، ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی سل په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلند چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی، حتی هغوی سره ناست او پاسته ما قطع کړی، هغوی سره زه نشم کولی چې هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې. د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجاربو نه استفاده ونه کړي، خپل خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي، زما په نظر هغه بریالی وي. او الحمدلله زما ژوند اوس دومره متفاوته دی چې زه هېڅ نشم کولی چې هغې پخوا سره پرتله کور کې. زه د شپې خوا نه ملګرو سره نه یمه، بې ځایه خوراک او څښاک نه کوم، هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره یې خورم، او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي، خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري، حتماً هغه مخالفت او ټکر کې به هیچ چا سره نه وي، که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپله میرمنې. لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي، هغه ټول آداب چې اسلام ورته تعریف کړی دی هغه ټول که عملي کړي، لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دی. د ښځو ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر یې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
مالور گانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له آزادی رادیو.
Mara gora sam 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 mara gora sam 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 va bolam pu ham 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 va bolam pu ham 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 mara gora sam 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 mara gora sam sam
sam sam sam sam sam sam zid jwan sandrayam zid jwan sandrayam karzama pacham cham cham yad bat ka farzuya zuya yad bat ka farzuya madazav bam 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 mara gora sam 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 mara gora sam 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 babonam pagam gam 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 babonam pagam gam gam gam